احمد شیبریم هر کلی مو کوم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمنړی او ازادي میل مالرو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د پراختیا او همکاري ادارې دفتر په کابل کې بیا پرانستل شو. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې دوشنبه خبره کړه وایي چې په دې دفتر کې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې کار پیل شوی دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اوس مهال د دغه هیواد د مرستو د څانګې څلور سویسی متخصصین او لس سیمه ییز کارمندان په دې دفتر کې په کار بوخت دي. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې بشري بحران د نړۍ په کچه یو له بدو بحرانونو څخه دی او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په نږدې څلورو کلونو کې د افغانستان له نیمایي نفوس څخه ډېر بشري مرستو ته محتاج دی. د روسیې د لوی څارنوالۍ دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وویستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په روسیو کلونو کې په تېره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واکته رسېدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. په همدې حال کې روسیا د نور هیوادونو په شان لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لوري د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لوري د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغېز لرلی دی. همدارس له پاکستان څخه د افغانستان واردات ډېر کم شوي او اوس افغانستان ته تر ټولو ډېر واردات له ایران څخه کیږي. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړی چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شو. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قومندانۍ په یوه بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15مې په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیشت ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تېرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته نږدې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. څلور امریکایي سرتیري له شپږو ورځو راهیسې ورک دي او لا هم د څلورم سرتیري برخلیک نامعلوم دی. د لیتوانیا ولسمشر وایي چې د څلورم سرتیري د موندلو لپاره لټون لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترین د اراګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادونو د خلکو د استولو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقوقو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د اکشن بی په ورځ واستوله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده، په خبره یې شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بي بي زینب په څیر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردن کو هغه میرمن چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدې دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشه کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تا براغای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ځوان نسب کولای. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شد که بیخی نشد مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پنځه کال سوال چی کرده ندهی راغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی روسته ای نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیه لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. اوس می پریکر کرده چی ده خسر لکورا می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي دموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه فکر میګم دز به خودکشی میزنم که ما خدا خودکشی کنم. ما چی کنم؟ قسم زندگی ره هیڅ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه چې بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوندې پوډرې وو. د ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه، بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی، پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غلمغل به هم کوه، ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې سر دښمن د قصت دې د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، منته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیدنه مغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نور کورونو کې به مخې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچارهګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچارهګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې، هغه جنګ و غلمغال و مغه وهل ټکول تیری سر، د دې نه چې مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه غرور هم دغسې ده. نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې، نو د خدای لي ته ناست یم، هغه وهل ټکول تیری نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال د طلاق مثال ورکوي، ورته دا نه ورکول کېږي، ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ځل مسته مې پرې باندې کوو چې اقلن د جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه، بس ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو، بوی تللی د دې ځینه، نو شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنا ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه، اړیکې ورسره لاره خبر سره کوم اوسم شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورور معتاد دی، د دې لپاره چې خپل مسؤلیت خپل کام کې یو انجلۍ ورته راودی، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیک وکړي، ځکه چې خپل پوهېږي دوی هغه باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوي دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویش د شاعره ته دی بیا پرېنه دي چې بېتاق به هغه همله را نشي، هغه را نشي، خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دی باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هم هغه مېرمنې ته، هنوس خوشحاله ترې څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګې، ورور مې ونه شرمېږي، پلار مې ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي، کینې که مخصلانه هغه ژوند تېرېږي. پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سوځي. صحیح ده، بچې سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، شی ده پولري کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو، کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده، نشته سبانه، او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه اوسي، بس هغه د هغه ژوند ده، هغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي، او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مو لیده، هلک مو لیده، هغه وخت کې هلک د خبرو نه معلومېږي، د ناست او پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي، لور خو په دوی ډېره نده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دغه مور پلار خور ورور باندې اړه لري، مشکل خپل لور ورکی باید پختنه ګڼه ګڼه وکړي.